ماښامونه ستړي مشي د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ خاک لازاده راډیو ناوړي زموږ د خبرونه ډیره برخه مایکروفون ساسي پروګرام ته ځانګړې شوې چې تکرار خبريږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي د یوې کورنۍ د ټولو غړو د قتل عاملان نیولي. د سره رود ولسوالۍ په سلطانپور سیمه کې تېره سه شنبه ناوخته وسلوالو د یوې کورنۍ شپږ غړي په ډزو چړو ووژل چې وژل شو کې یو سپینګری، یوه مېرمن او څلور ماشومان شامل دي. د ننګرهار ولایت یوې سرچینې چې د حساسیت له کبله یې نه غوښتنو نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوي درې تورن کسان د وژل شوې مېرمنې نژدې خپلوان دي. د سرچینې په باور دغه نیول شوي کسان له وژل شوې کورنۍ سره د دښمنۍ او مخالفتونو سابقه لري. د کټواس ګروپ په نوم یو خصوصي شرکت چمتو شوی چې کابل ته د پنچیر سیند د اوبو د انتقال لپاره پروژې پانګونه وکړي. دا په سال کې د چوی پلازمینې کابل کې د اوبو کموالی له وړاندې احساس ته یو د مرسي کورپس په نوم یوې موسسې سږکال خبرداری ورکړی چې دا ښار ممکن تر 2030 کال پورې بشپړ وچی. د دغه شرکت مسؤولانو نن پنجشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره د لیدو پر مهال ویلي تر دوه اونیو پورې به د پروژې ډیزاین او سروې بشپړ شي. خو د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ویلي وو چې دغه پروژې عملي کار درې کاله وخت نیسي او په مټې د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته د څکاک اوبه برابرېږي. ایران نن پنجشنبه یو کس په محضر کې اعدام کړ. د ایران قضایي قوې پورې اړوند میزان خبري اژانس ویلي چې اعدام شوی کس دریو کسانو د وژنې عامل و چې په ګلستان ولایت کې د پیښ شوي جرم په ځای کې پدار وسړول شو. د دغه کس د هویت په اړه څه ویل شوي نه دي. دا په روانه اونۍ کې دویم علني اعدام دی چې په ایران کې ترسره کیږي. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي دا د روان میلادي کال له پایله وم علني اعدام دی چې ایران کې ترسره کیږي. د دغه سازمان دا ډول اعدامونه نړیوال بشري قوانینو ته بې اعتنايي بللې او له نړیوالې ټولنې غوښتنې چې دې ډول پیښو ته جدي غبرګون وښيي. ایران له اسرائیلو سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته نن پنجشنبه د لومړي ځل لپاره پوځي مانور پیل کړی. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې سمندري ځواکونه یې په عمان خلیج او د هند په اوقیانوس کې خپل توغندي ازمایي. ایشوټیډ پریس خبري اژانس وایي ایراني چارواکي داسې مهال د خپل پوځي قدرت معنا ورکوي چې د اسرائیلو په بریدونو کې د دفاع هوایي او اټومي تاسیسات زیانمن شوي. ایران شاوخوا 13,000 سمندري ځواک لري خو په تېر جون میاشت کې له اسرائیلو سره د بریدونو پر مهال په ظاهره له هر ډول لوی حملې ډډه وکړه. دغه ځواکونه په بندر عباس، عمان خلیج، د هند په اوقیانوس او سره سمندرګي کې قسمې کوي. او د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو ته د نړیوالو هڅو په ترڅ کې روسیې تېره شپه د اوکراین پر ښارونو د بېپیلوټ الوتکو او توغندیو پراخ بریدونه کړي. د جرمني خبري اژانس نن پنجشنبه د اوکراین چارواکو په حواله ویلي چې د هوایي دفاع سیستمې د روسیې 14 بېپیلوټ الوتکو او توغندي کشف کړي. اوکراني رسنیو ویلي چې پلازمینه کیف او لوی ښارونو کې د چاودنو غږونه اورېدل شوي. پرون ماښام په اکثره ښارونو کې خلکو ته د هوایي بریدونو د خطر زنګونه ووهل شول او ترې وغوښتل شول چې خوندي ځایونو ته پناه یوسي. د تېرې شپې بریدونو کې د روسا د مرګ شوبلې او زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
احمد شیبریم د اساسي رادیو د دې سات خبرونه کې په دې خبرونه کې ساس کوربه سلامونه. خبرونه مو په افغانستان کې د ترافیکی پیښو موضوع ته ځانګړې کړې ده. د هرات پیښه په تیر یو کال کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده. په هرات کې د سیشن بي د ترافیکی پیښې د مړیو شمیر 9 تنو ته رسیدلې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په مړو شویو کې 9 تنه یوازې ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د معلوماتو له مخې د پیښې ډیری قربانیان د کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، دایکندي او بغلان ولایتونو اوسیدونکي دي. دغه ترافیکي پیښه د سیشن بی پشپې شاوخوا 8:30 د هرات اسلام کلا پلار له ایرانه د رئیسل شویو کډوالو د مسافرونو کې بس او د تیلو د یو ټانکر موټر د ټکر لامل رامنځته شو. د دې راپور جزئیات
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي په هرات کې د رامنځته شوي ټرافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 90 تنو ته رسیدلې. د دې وزارت وایي عبدالمتین قانی نن د اګست په 6 رسنیو ته ویلي چې په مړو شویو کسانو کې 19 یوازې ماشومان دي. هغه ویلي چې په پیښه کې د ټپي شویو 2 کسانو روغتیایي وضعیت هم نازک ښودل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت دا ټرافیکي پیښه ټکان ورکوونکي بللې او ویلي دي په دې اړه د څېړنو امر شوی. دغه وزارت ویلي پیښه تیره شپه د اګست په 19 شاوخوا 8:30 د هرات اسلام کلا په لار هغه مهال رامنځته شو چې یو بس موټر چې له ایران ایستل شوي افغان کډوالو په کې سفر کاوه د تیلو یو ټانکر سره ټکر وکړ. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د کډوالو د لیک کمیټې شمیرې چې بختر اژانس خپلې کړي ښیي چې د پیښې ډیری قربانیان د کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، دایکندي او بغلان ولایتونو اوسیدونکو دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې له دې هېواده سلګونه زره افغان کډوالي سلي او هر ورځ زرګونه کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ننوځي او د هرات له لارې نورو ولایتونو ته سفر کوي. په پیښه کې د وزیر شوی کس رحیم الله نګدی دوست ازادي راډیو ته وویل هغه 13 کلن او 2 کال وړاندې ایران ته د کار کولو لپاره تللی و. نوموړی چې اوس مهال په ایران کې دی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وویل رحیم الله یو ځل له ایران ایستل شوی و خو په وروستیو کې یو وار بیا دغه هېواد ته داخل شوی و. رحیم الله چې د پروان ولایت اوسیدونکی و له موږ سره یې دلته کار کاوه. کومر بای 13 یا 14 کال و دلته ایران ته د کار کولو او ښه ژوند په هیله راغلی و خو د استوګنې د اسنادو د نه لرلو له امله له دې ځای وویستل شو. افغانستان ته د رسیدو وروسته د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ او د موټر د تیز تګ له امله له دې پیښې سره مخ شو. د هرات ولایتي چارواکو هم د دې ټرافیکي پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطۍ او تیز تګ بللی. د هرات والی مولانا اسلام جار په یو پیغام کې چې د دې ولایت د مطبوعاتي دفتر په ایکسپانه خبر شوه د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي خودل شوی او له موټر چلوونکو غوښتل شوی چې د موټر وانی پر مهال له احتیاط کار واخلي او ټرافیکي قوانين مراد کړي. په هرات کې طالب چارواکو ویلي چې د پیښې ډیری قربانیان د بس سپرلی و خو د تیلو د ټانکر 2 سپاره او 2 نور کسان چې په موټر سایکلونو یې سفر کاوه هم په دې پیښه کې وژل شوي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې وخت نا وخت دغه ډول مرګونې ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي چې لاملونه یې د سړکونو خرابوالی او په لویو لارو د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي. نږدې 8 میاشتې وړاندې په غزنی کې د کابل کندهار په لویه لار په یوه ورځ د 2 ټرافیکي پیښو له امله 250 کسان مړه او 8 شپېته نور ټپیان شول. دواړه پیښې د بسونو او ګازو د لیک د ټانکرونو ترمنځ د ټکر له امله رامنځته شوې وې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ټرافیک عمومي ریاست وړاندې ویلي چې د روان 1403 لمریز کال د جدي له پیله په ټول افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له امله 2000 کسان مړه شوي او 900 نور ټپیان شوي. په افغانستان کې ټرافیکي قوانینو ته نه پاملرنه او د منظم ټرافیکي سیستم نشتوالی هغه عوامل بلل کیږي چې لامل یې دغه ډول خونړۍ پیښې رامنځته کیږي.
په تیر یو کال کې په افغانستان کې د هرات د دغه پیشه تر ټولو خونړۍ یاد شوې ده او لدی وروسته البته مخکې تر دې د غزنی ټکر چې تیر کال د دسمبر د 19 او 20 ترمنځ شو په غزنی کې د کابل کندهار په لوی لارې 2 ټکر شوي وو. د مسافرونکو بس د تیلو له ټانکر سره لګیدلې و چې د 500 او 250 کسانو ترمنځ پکې وژل شوي وو او له 15 تر 16 تنه پکې زخمیان شوي وو. بل بل ټکر د هلمند ولایت د بس او ټانکر ټکر وو چې دا د 2023 کال د مارچ په 12 شوی وو. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د دې ټکر له امله چې موټر سایکل د تیلو ټانکر او بس سره ټکر شوی وو 21 کسان وژل شوی وو او 38 تنه زخمیان شوی وو. دغه ټکرونو چې ګورو یو شباهت پکې شته. د هلمند په ټکر کې او د هرات په ټکر کې موټر سایکل، ټانکر او بس لګیدلې دي. د غزنی په ټکر کې بیا بس او ټانکر سره لګیدلې دي. په کابل کې مې د ملي بس د ادارې پخوانی رئیس عبدالولی سعد نه پوښتنه وکړله چې د ملي بسونو ټکر په ښارونو کې کم دی، د دې علت څه دی؟
تر ډېره حده ملي بس چې دی، د ملي بس وظیفه چې د ښاري ترانسپورټیشن دی، په ښارونو کې تر ډېره حده پورې د موټرونو د وسایطو سرعت کم وي او ترافیکی حوادث منځته نه راځي. تر ډېره حده که چېرته داسې معمولي ترافیکي حادثه راشي